Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل شوه. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسیدې. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال د اسنبولې د میاشتې اتمه ده، چې د 2013 میلادي کال د اګست له 10 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې د سیاسي ګوندونو د څارنې غوښتنه مني، خو وایي اوس ناوخته ده چې دغه انتخابات د بایومیټریک له لارې ترسره شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د چک ولسمشر په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي تمنه لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګ ګو پینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د لیدنه کتنه پرون ناوخته په ارګ کې وشو. ښاغلی ګو پینګ وویل چې د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروط اوربند ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې همکاریو ته ژمن دی. د دې غونډې په مهال د افغانستان ولسمشر وویل تروریزم د دواړو هیوادونو او نړۍ ګډ دښمن دی چې د ګډې مبارزې له لارې کولی شو د ترهګرو مخه ونیسو. ښاغلی غنی تر لوی اختر یوه ورځ مخکې له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د دې اوربند شرط دا دی چې هغه وخت به پلی کیږي چې طالبان یې ومني. تر اوسه طالبانو دې اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د چک ولسمشر میلوش زیمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت له سفیرانو سره د دې هیواد ولسمشر د کلنۍ غونډې په مهال وویل چې په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. په وروستیو کې په چک کې یو شمېر ګوندونو پر حکومت فشارونه زیات کړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. تېره میاشت په بګرام کې د یوې چاودنې په مهال درې چک سرتېري ووژل شول. په افغانستان کې چک 230 پوځیان او روزونکي لري او له 2002 میلادي کال را په دې خوا په دې هیواد کې تر اوسه 14 چکې سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دریمه یو ورځنۍ لوبه سبا په بلفاست کې ترسره کیږي. د دواړو لورو ترمنځ روانه اونۍ د 500 اورونو دوې لوبې وشو چې وایي افغان لوبغاړو او بلې پرون ایرلند د درې وکټو په توپیر وګټله. سبانه لوبه مهمه ده ځکه چې د دې لړۍ وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه ده او هر لوري که وګټله دغه یوه ورځنۍ لوبه جام به خپل کړي. افغان لوبډلې د ایرلند د سفر په ترڅ کې تر دې مخکې د شل اورونو له دریو لوبو دوی ګټلې وي او یوه د باران له امله نه وه شوې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي دی دا تمنن لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. خامنئي پرون له ولسمشر حسن روحاني او وزیرانو سره په ګډه غونډه کې وویل
با اروپا بنده قبلا هم گفتم الان هم میگم ارتباط با اروپا
باید د اروپا په برخه کې ما مخکې ویلي و او اوس بیا وایم له اروپا سره باید ارتباط ادامه پیدا کړي، خو له دوی هیله مه کوئ له اروپا امید قطع کړئ. اروپا داسې ځای نه دی چې موږ وکولی شو د خپلو بېلابېلو مسایلو لپاره د اټومي تړون د مسلې او اقتصادي مسایلو په ګډون هیله ورته وکړو. دوی به هیڅ ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران له 2015 کال اټومي تړون څخه وتلی دی، خو جرمني، فرانسه، بریتانیا، چین او روسیه لا هم دې تړون ته ژمن دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. سرګی لاورف پرون په موسکو کې خبرلانو ته وویل د سوریې حکومتي ځواکونه دې ته چمتو شوي دي چې پر ادلب پراخ عملیات وکړي او په دغه هیواد کې د یاغیانو دغه وروستی مرکز هم ونیسي. بل لور ته د روسیې اژانسونو په وینا له 2015 کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، تر بل هر وخت روسیې په ختیځې مدیترانې کې ډېرې جنګي بیړۍ ځای په ځای کړي دي. لاورف وویل دی هیله مند دی چې لویدیز همکاران ادلب ته داخل نشي او د تروریزم ضد عملیاتو مخه ونه نیسي. واشنگتن، لندن او پاریس روانه اونۍ دمشق ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د ادلب په جګړه کې کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولو لورو جنګي جنایت ترسره کړی وي. ریاض پرون په یوه بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ناسم معلومات ځای شوي او له حوثي یاغیانو څخه د ایران د ملاتړ مسلې ته پکې اشاره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو یو پلاوی د سهشنبې په ورځ د یمن د جګړې په اړه په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې د یمن په څه باندې 3.5 کلنې جګړې کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او یمن حکومت خای د جنسي تیریو او د بیګونا خلکو د نیولو په ګډون کم عمره لکان جګړې تاسوولې وي. سعودي عربستان د یو ائتلاف مشر له 2015 کال رئیس په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د اریزونا ایالت په مرکز فینکس کې د سناتور جان مکن جسد د هغه د کورنۍ د غړو، پخوانیو همکارانو او نورو عامو خلکو د لیدو لپاره پرون کیښودل شو. د اریزونا ګورنر ډوګ دوسی په دې مراسمو کې د اریزونا مشهور طبیعي پارک ته اشاره وکړه چې په نړۍ کې یو بېساری پارک دی او د جان مکن ستاینه یې داسې وکړه:
To the rest of the world, John McCain was Arizona.
نوري نړۍ ته جان مکین اریزونا او کله چې موږ ټول دلته راغلو او خلکو ته مو وویل چې موږ د اریزونا یو، خلک په دې برخه کې له دوسترو شیانو خبر دي. له جان مکین او گرین کانیون څخه تاسو اریزونا له جان مکین پرته تصور کړئ لکه اریزونا چې له گرین کانیون پرته تصور کوئ. دا طبیعي نه ده. جان مکین چې دوه ځلې د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید شوی و، د تېرې شنبې په ورځ د 81 کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولای د ازادي راډیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې د سیاسي ګوندونو د څارنې غوښتنه مني، خو وایي اوس ناوخته دی چې دغه انتخابات د بایومیټریک له لارې ترسره شي.
بایومیټریک سیستم هم ډېر زیات وخت ضرورت لري. کومې کمپنۍ سره چې موږ تماس نیولی یا کمپنۍ سره همدغو حزابو هم تماس نیولی، هغه له الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري او موږ تر انتخاباتو پورې صرف 15 ورځې لرو.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې مسله روښانه ده.
متاسفانه چې دغه هیوادونه همیش غواړي بهانې ولټي او دغو بهانو له لارې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
د نورستان د روغتیا مسؤلین هم دا مني چې په دې ولایت کې تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي.
خپل د عامې روغتیا ریاست ودانۍ نه لري. دا یو عمده ستونزه ده. فعلا موږ په یو روغتیایي مرکز کې د ریاست چارې پر مخ وړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې د مداخله نه کوي. د خبرونې په روسیې برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو چې له یوه محصل سره مو خبرې کړې دي.
انشاءالله غواړم چې یو ښه انجینر اوسم، افغانستان ته خدمت
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاست. نو د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ورځ وروسته تر دې چې د کابل ښار په 15 بیلابیلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو مظاهره وکړي، د مظاهره کوونکو یو غوښتنه ومنله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د ګوندونو استازي کولای شي د 28 نیټې د انتخاباتو په څارنه کې برخه واخلي، خو مظاهره کوونکو کې د دې غوښتنې ترڅنګ د بایومتریک لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتي سیستم کې د تغییر په راوستو ټینګار کوي او ګواښ کوي چې دا غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر سیاسي ګوندونو دا وړاندیز ومنه چې د دوی استازي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د بهیر څارنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلاچان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې دا څارنه خپل مراحل لري، هغه باید ترسره شي.
نظارت د قانون له مخې د دوی قانوني حق ده. موږ دوی ته مخکې هم ویلي وو چې خپل متخصصین راولېږي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یوځای په یو میکانیزم باندې خبرې وکړي چې څنګه باید دغه نظارت په مرکز او ولایاتو کې ترسره شي او هغه ګوندونه چې غواړي نظارت وکړي هغوی د قانون مطابق باید اول د کمیسیون ته خپل اسناد وړاندې کړي، د کمیسیون څخه اعتبارنامې واخلي او د اعتبارنامو څخه وروسته بیا خپل ناظرین موږ ته معرفي کړي، تر څو د هغوی دغه خاص کارتونه چې ناظرین ته د نظارت لپاره ورکول کېږي هغه موږ دوی ته ورکړو.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر ګوندونو استازیو حکومت تورن کړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو هڅې کوي. دغو اعتراض کوونکو د ښار په 50 سیمو کې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو وویل که چیرته د دوی غوښتنې ونه منل شوې دوی به د ولایتونو پر لور د خپلو اعتراضونو لمن پراخه کړي. دا ګوندونه چې په سر کې جمعیت اسلامي او حزب اسلامي دي ادعا کوي چې ټول شمیرې 15 سیاسي ډلو ته رسیږي. دوی د انتخاباتو د څارنې ترڅنګ پر دې ټینګار کوي چې د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې دي انتخابات ترسره شي او په انتخاباتي نظام کې تغییر راشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې د بایومیټریک مسله وخت غواړي او په انتخاباتي نظام کې بدلون د دوی صلاحیت نه دی.
د قانون تغییر هغه د قانون د انتخاباتو په اساس باندې او د همدار رقم ته د اساسي قانون په چوکاټ کې څنګه موږ ورته وګورو هغه وسته منلو وایل نه دي. او هغه تغییر چې په قانون کې راځي او تعدیل چې په قانون کې راځي هغه یا پارلمان دی یا د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتو قانون وایي چې کله تاریخ د انتخاباتو اعلان شي بیا په هیڅ طرز العمل کې هم په خپلو طرز العملونو کې هم د قانون تغییر نشي راتلی نه. او همدار رقم د بایومیټریک مسله چې دا موږ په منوال شکل باندې ثبتنام شوی ده. نو د بایومیټریک سیستم هم ډیر زیات وخت ضرورت لري. کومه کمپنۍ سره چې موږ تماس نیولای یا کمپنۍ سره همدغه حزاب هم تماس نیولای هغه على الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري او موږ تر انتخاباتو پورې سر 15 ورځې لرو.
د معترضو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د شنبې په ورځ پارک کې له ولسمشر اشرف غني سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه دې جوړه شي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو ټاکلې نیټې او مهالویش ته په پام سره د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو په اړه خپله عملي طرحه وړاندې کړي. خو پرون د دغو ګوندونو استازو د مظاهرو پر مهال په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې پر ګډې کمیټې ځکه باور نه لرو چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو په ارتباط د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې مسله روښانه ده. د دې کمیسیون رئیس پرون ازادي راډیو ته وویل ایران د حقابې له مسلې څخه په استفادې هڅه کوي پر افغانستان فشارونه زیات کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې هیواد یې لا تر اوسه له افغانستان سره د اوبو په موضوع کې کومې موافقې ته نه دی رسېدلی. ایران چې ډېرې سیمې په تېره بیا سیستان بلوچستان له وچکالۍ سره مخامخ دي اکثره وختونه افغانستان ګرم بولي چې د هیواد د برېښنا د تولید لپاره بندونو کې د اوبو په ذخیره کولو سره ایران ته د اوبو د بهېدو مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د افغانستان د اوبو د حقابې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې په دې اړه هر څه روښانه دي. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران د 1350 لمریز کال د قرارداد له مخې یوازې کولی شي چې د هلمند د سیند له اوبو نه استفاده وکړي، نه د افغانستان د نورو اوبو نه. ښاغلی پتخوابی وایي ایران هڅه کوي چې د حقابې په وسیله په افغانستان کې ستونزې زیاتې کړي.
اوبو د حقابې موضوع چې دی له ایران سره دا معلومه ده د کې هیڅ مشکل نشته. د افغانستان خلک کې د افغانستان حکومت د کې هیڅ مشکل نه لري. هغه ټول د قوانینو مطابق ټول معلوم دي متاسفانه چې دغه هیوادونه همیش غواړي بهانه ولټي او دغه بهانو لاره د افغانستان په داخلي چارو کې لاسونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې وروستیو کې ویلي چې هیواد یې په پرله پسې توګه د اوبو په موضوع د افغانستان سره خبرې کوي، خو په دې تړاو یوې هوکړې ته رسیدل کافي وخت ته اړتیا لري. ښاغلی ظریف د ایران د دولتي تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې د هلمند د سیند د اوبو د موضوع د هواري لپاره ایران له مختلفو لارو نه کار اخیستلی شي. تهران په خاطر دې هم د افغانستان پر هغو سیندونو چې اوبه یې ایران ته تیریږي پرې د بندونو پر جوړولو ناخوښي ښودلي، او د هیواد په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تهران د دغو بندونو د جوړولو مخه نیسي. اوس د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ایران د وچکالۍ او هوا پیژندنې ملي مرکز ویلي چې په روان کال کې د سیستان او بلوچستان په ګډون د ایران اکثره سیمې د اوبو له کموالي او وچکالۍ نه متاثره شوې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبې په ورځ ویل د کابل او تهران ترمنځ د حقابې په هکله داسې کوم اختلاف نشته چې دواړه هیوادونه دې پرې بحث وکړي. د 1353 لمریز کال د تړون له مخې ایران د هلمند په اوبو کې په هره ثانیه کې 26 متره مکعبه حقابه لري چې په کال کې 8.25 میلیونه متره مکعبه اوبه کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ نافذ دی او ایران ته پکار ده چې درناوی وکړي.
د موږ دولت له ایران سره قرارداد امضا کړ او هغه قرارداد تر اوسه نه دی باطل شوی، تر اوسه هغه نافذ دی. هیڅ ستونزه پکې نشته. لوی هغه ستونزه په دې کې ده چې د ایران له سهمه څو ځلې ډېر زیات اوبه ایران ته تللي او تر اوسه په دغه 17 کاله همدغه ډېرې اوبه هلته ځي.
د ایران ترڅنګ پاکستان هم په ځینو مواردو کې د افغانستان سره د اوبو په سر له ستونزو ویلي او په یو نه یو ډول یې په دغه هیواد کې د اوبو د بندونو سره مخالفت کړی دی. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د افغانستان اوبه ارزښتمنې دي چې په ښه توګه به مدیریت شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او د اوبو او برېښنا کمیسیون منشي موسا خان نصرت وایي چې ایران تل د اوبو په اړه بې ځایه ادعاوې کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دی. اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د نظامی حضور پراخېدو خبره رد کړه. مقاله لیکي چې امریکا به په افغانستان کې دایمي ډیپلوماټیک حضور ولري، خو پینټاګون په افغانستان کې د یو نه ختمیدونکي نظامی ماموریت تمنه لري. مقاله د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد له قوله لیکلي چې امریکا په افغانستان کې په یو نه ختمیدونکي جګړه کې بند نه دی پاته، خو امریکا په جنوبی آسیا کې دایمي ډیپلوماټیک او امنیتي ګټې لري. له همدې کبل امریکا غواړي په سیمه کې خپل نفوذ وساتي. مقاله د امریکا دفاع وزیر جیم میتس خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي پر غزنی پراخه حمله د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورۍ په معنا نه ده. دا هم ویلي چې طالبان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو ته لیوالتیا ښیي. مقاله لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې باور ده چې د نظامی فشار په زیاتولو سره به طالبان د سولې خبرو ته اړ باسي. مقاله همداراز لیکي چې جیم میتس د بلک واټرز شرکت جوړونکي اریک پرنس وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې دې د امریکا د پوځ پر ځای شخصي قرار دادی قواوی و ګمارل سي. ملټری ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه د امریکا دفاع وزارت څرګندونو ته کتلي دي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور 19 کاله کېدونکي دي، خو د امریکا دفاع وزیر جیم میتس او لوی درستیز جوزف ډنفورد وایي دا د دایمي نظامی حضور په معنا نه دی. امریکا په افغانستان ته په راتلونکو 2-3 ورځو کې د جنرال جان نیکولسن پر ځای د 19 قومندان ډګر جنرال سکاټ میلر هرکلی وکړي. مقاله لیکي چې دوی به په افغانستان کې د امریکا او ناټو د 23 زره ځواکونو مشري پر غاړه لري چې اوس مهال د افغانستان د ثبات لپاره کار کوي او د دغه هیواد ځواکونه روزي. له 23 زره ځواکونو څخه 14 زره امریکایان دي چې شاوخوا نیمایي یې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت برخه دي، او نور شاوخوا 9 زره امریکایي ځواکونه د فریډم سنټینل په نوم ماموریت تر چتر لاندې کار کوي چې د داعش ډلې او نورو سختریزو ډلو پر ضد عملیات کوي. مقاله زیاتوي چې پنټاګون په داسې حال کې دا خبرې کړي چې د افغانستان په اړه د دغه وزارت ستراتیژي یوه کلنه کېدونکې ده، او میتس ویلي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې ماموریت ته ژمن دی.
Thank you. ازادي رادیو اوري د نورستان د عام روغتیا مسولین هم د منی چې په دې ولایت کې تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. تر اوسه په دې ولایت کې یو روغتون هم نه دی جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره په تیرو 12 کلونو کې نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. تفصیل دې روح الله نوري په راپور کې.
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي، چې وایي هم د روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د ودانۍ نشتوالی دی.
ځینې روغتیایي مرکزونه دا اوس هم په شخصي کورونو کې دي، خو له نیکه مرغه هغې لپاره موږ پلانونه لرو چې هغه روغتیایي مرکزونه چې په کرایي کورونو کې دي یا د ټولنې لخوا ورته کورونه ورکول شوي دي، هغه موږ ودانۍ ورته آبادې کړو. خپله د عامې روغتیا ریاست ودانۍ نه لري، دا یو عمده ستونزه ده. فعلا موږ په یو روغتیایي مرکز کې د ریاست چارې پر مخ وړو.
ډاکټر ستوري وایي د مرکزي روغتون په ودانۍ چټک کار روان دی او د نورو دپاره د بودیجې پیدا کولو هڅه کوي.
دوه سلویخت روغتیایي مرکزونه چې دوی موبایل یا ګرځنده ټیمونه دي، سلویخت نور روغتیایي مرکزونه دي. په دې کې موږ تقریبا 15 روغتیایي مرکزونه اوس هم ودانۍ نه لري، ودانۍ ته ضرورت لري. ولایتي روغتون چې لومړنی ولایتي روغتون دی په نورستان کې پارون کې جوړیږي، ودانۍ چارې د روغتیایي مرکز په تیزۍ سره روانې دي. 500 بستریز ولایتي روغتون به ولري.
هغه ویل بل ستونزه په اکثر روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو نشټوالی دی.
بل عمده ستونزه چې موږ ورسره مخ یو، ډېرې هلې ځلې کوو چې خزینه ډاکټران وګمارو په خپلو دندو باندې. ټول موږ لس کسه ډاکټرانو ته اړتیا لرو، ولې اته اوس هم کمی دي. یوازې دوه موږ توانېدلی چې په دندو وګمارو. د دې لپاره د عامې روغتیا وزارت سره په تماس کې یو تر څو د دې ستونزې ته بالاخره د پای ټکی کېږدو.
د نورستان اوسیدونکي هم په خپل ولایت کې د خزینه ډاکټرانو له نشتوالي سره ټکوي او وایي په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون په وجه اکثره خزینه ناروغان یې روغتون او ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي. او حکومت ته پکار دي چې د یادې ستونزې د هواري دپاره چټک ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې مداخله ونه کړي. مسکو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پلوي ځواکونه د یاغیانو د وروستي مهم مرکز د نیولو لپاره چمتو شوي دي. احمد شیبر راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادو شغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ دا خبرې په ماسکو کې خبریالانو ته په داسې حال کې وکړې چې راپورونه وایي د بشار الاسد ملاتړي ځواکونه د ادلب ولایت نیولو ته تیار شوي. ماسکو هم په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیرې کې جنګي ویړې زیاتې کړې دي. روسی رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر زمان ډېر روسی ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلب ولایت یو ناسورو باله او ویې ویل چې دا سیمه باید پاک شي. دا د هغو ترهګرو وروستۍ ستر اډه ده چې د اوربن له زوم څخه استفاده کوي. دوی ملکیان سپر کړي او هڅه کوي چې هغه وسله والې ډلې چې له حکومت سره خبرو ته چمتو دي تر خپل واک لاندې راولي. دې لیدلوري ته که وکتل شي، دا یو خیرن ناسور دی چې باید تصفیه
شي.
لاوروف زیاته کړه چې دی هیله من دی چې لویدیځ هیوادونه به د یاغیانو هلو ځلو ته سر ټیټ نه کړي او د تروریزم ضد عملیاتو مخه به ونه نیسي. واشنگتن د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی، خو تر ډېره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړې چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي دا خبره وکړه چې د ماسکو او انقره ترمنځ د ادلب د جګړې په برخه کې بشپړ سیاسي تفاهم شته. امریکا، بریتانیا او فرانسې روانه ونی. یو ځل بیا د بشار الاسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو درویو هیوادو ویلي دي که چېرته داسې وشي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې ماسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو غرب هوایي بریدونو ته وهڅول شي. بلې خواته د ناټو ویاند وانه لانګسکو ویل چې څو روسي بیړۍ چې پر کروس توغندیو مجهزې دي په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د ناټو ویاند زیاته کړه، موږ د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوو، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګ ګوپینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. ګوپینګ وویل د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروط اوربند ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې همکاریو ته ژمن دی. د چک ولسمشر میلوش زیمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت سفیرانو سره د هیواد ولسمشر د کلنۍ غونډې په مهال وویل چې په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ درېمه یو ورځنۍ لوبه سبا په بلفاست کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي دی دا تمنه لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو غوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولو لورو جنګي جنایت ترسره کړی وي.
دا ژوند رنگونه.
نوم می شاید دا وخت کمپیوټر ساینس محصل دی.
خورو جان څنګه کال لره؟
دریم کال نه.
اول د کمپیوټر ساینس انتخاب کړ.
د دې خاطر نه داس ډیر اړه او تر لږه ډیر می خوکی په دې خاطر می انتخاب کړ.
داس خو بنوي چې د کمپیوټر ساینس مثلا د کوم رشته چې ډیر موډ وی او رشته موډ کیږي په یو کال کې هغه رشته د رواجولو په خاطر خبر نه انتخاب کړ.
نه 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 دا ما شوکی مسله کو شوکی نه
کړ. خو وایي چې د خره پاینده کې بیا څه وکړي څه شی درنه جوړ شي.
ان شاء الله وړاندې یو ښه انجنیر اوسم افغانستان ته خدمت وکړم.
هغه د کمپیوټر البته اوس فعلا چې دریم کال دی د خیر سره یو کال د بل پاتې ده. څنګه اوس کمپیوټر چې خراب شي جوړوي شي
کنه؟ bale او خدای جوړوي شي.
یعنی عملی خار دې کړای کنه؟
او bale کنه.
څنګه دې دغه درسونه ما سره تمامي غزنی وخت بیا محصلان داسې شکایت لري چې دغه چپټرونه ډیر پخوانی دي، دغه درسونه ډیر پخوانی دي او ما سره تمامي تاسو ته ما سره تمامي کنه؟
bale اوس خو دې پرمختګ کړی د ټول پنتون نه خل لوک چپټرونه لري که پرمختګ درسونه ور کوي که صحیح ځری کنه دې موږ هم ټول نظر کارونه دي.
نو خیر سم یو کلمه پات څنګه بیا پلان لري چې ماستری وای کنه؟
کال بوخلای ملاخ مود تړلې ده.
کوم استری وای کوم رشته کې وای؟
دا که به وایم کمپیوټر ساينس کې وای.
ویل دي سړي نور ځوانان ته غزوانان چې ذکر نه کوي.
ځوانان خو باید ذکر وکړي چې افغانستان پر مختګ وکړي نو خپل کو باندې ودرې باندې.
ډیر زیات مننه کوم چې.
او سم تاسو ته پیغامونه. تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ازری در راډیو کارکوم کو تا وریدم که سلامونه نه کې اله احترامات وړاندې کوم نشایسته ورما چې نظام وږی دی باز موږ د ماجرینو څخه دا غوښتره د افغانستان په اړه ځای کې چې دی او په کندهار او په نیمروز او په یرمنو په ایراد کې چې دی نازل نو ورما چې طرفه سو نور سند نه ست ته ټوک بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جوین تیرې څخه پرمه زما د ماجرینو لا غوښتره د بل ځای چې خپل وزای ته د خیر سره ورما چې په اړه دی د سری نشار به د خیر زینې جوړ چې نور سند بل نه ست د خیر په دې باندې کې چې دې رمو په دې منځ کې خپل ځخه غوښ خرازي چې په آرام شپې ورځې کې راځه غږ ما پیغام نشه بي در مور ماجینې راځي مور وسایته مور ماجین ګرځ کندار یو مونو نیمروس دې سوي نه دی پاته بالا دې راځي د خیر سره خبره نشته.
السلام علیکم زخان محمد اسلامی ارمه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ما د هلمند مسچارواک څخه دغه وښتنه ده چې دلته په هلمند کې غلاوې زیاتې شوې دي، خصوصا په نادعلي ولسوالۍ کې د موټرسکلانو او نورو غلاوې زیاتې شوې دي. داسې غلاوې دي چې په خدای کښې شی د غله پرېږدي، باید د دغو مخه ونیول شي. په رڼا ورځ پر سړکانو باندې موټرسکلان اخیستل کېږي، د دې مخه باید ژر تر ژره ونیول شي. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. وسلام.
السلام علیکم. حضرت اولاد لغمان ولایت نه پیغام پریدم ازادی را دوتا زمان دیر دغا لورپور چارواکو دا هیل ازادا پیغام دارم زمان که لغمان ولایت که پا انوان پنالاوی کسیمه که پولر تفکاره و سرخصی گی قماندان دی امنی، قماندان دی محلی پولس و قماندان دی مواد مخدر به هست دول توجه نکوی، نسوک بندی کوی. پولران زخ جاد شوی دی، کلاغان دیر جاد شوی دی که چیت دغا پولر تفکاره و سرخر شینو لمن لغمان که در دیر مدارین بز جاد شی.
دا او ستاسو څو پیغامونه کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نگاه ته سپارم. فرشته جان، ښه راغلاست.